ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو ښارونو کې څماندې 50 تنه نن وشل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان دې د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالې بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت په نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارګ کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې، افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هر ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوه حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د 9 حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بیرسته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په 9 امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د 9 بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قرتیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه د یوای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پاتونوال ټپیان شوي دي او یو شمېر یې ورک شوي دي. چې ټپیان او وژل شوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي چې په دغو حملو کې 24 پولیس وژل شوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلۍ سیمه کې پر یو موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو، یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یا د کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوتلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحانی د سرګندونې پرون د ایران پر یوه رسمي ویب پاڼه خبرې شوې دي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅینه کوي او کچیر د هیوادونه د پوینا لخپل ایران ضد اقدامات او له هغه جمله په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیولو لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو لیږونکي بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي یوه تیل وړونکي بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني هم دا راز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی وو. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونه په دوام کې اوریدا افغانستان په څو شهرونو کې تباندي 50 تنه ملکیان وشل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار ده چې کمیسون له خپلواکو څخه ګټه واخلي. د کاندیدانو په تاسیس باندې ناراضي خپلواکه دریځ ولري.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکي وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس اونیس پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن درې چاودنې شوې دي او د خراس په نګرهار او تخار کې هم خونړی بریدونه شوې دي چې لکه بل د ځینو راپورونو پر اساس څباندی 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلي تر بل هر وخت زیات شوې دي او شکل خواوي غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننیو پیښو د غرس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب لمړی له کابل پیل وکړي. د کابل د ننن ورځې د حملو ورستي تلفات څومره دي؟
مننه څاروان سه. په کابل خار کې د نن ورځې درې پرلپسې 14 د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لک تر لګه یو لستنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنځ شنبې په سهار 7 بجې د کابل خار د 14 امنیتي حوزې اړوند ملي بس په څلورلارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبلې واړول. نو مړه وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بل 14 هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تقریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز دوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگر در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لامل یې د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حملو کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورونې چار وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درېمه چاودنه چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خار د نهمې امنیتي او ځی اړوند ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لامل یې درې تنه وجل شول او دیار لس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وژلي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبل نه ده وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې الته چاودنه شوی دی. وی کورنۍ دیار لس غړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی کورنۍ چې واده ته روانو او په موټر باندې دغه چاودنه وشو شپږ پکې مېرمنې دي او درې پکې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا پر راپورونو کې ویل کیږي چې هلته په پوځي تاسیساتو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې دي او په دې حملو کې لږ تر لږه دوه در شافان امنیتي ځواکونه وجل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو پاړه زدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 200 تنه دي. خود دې ولایت ولایتي چارواکو نه دي منلي. یوازې د دې ولایت د ولایتي شورا مرستيال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې 200 افغان امنیتي ځواکونه وجل شوی دي او د حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرته په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټه باندې شوی دي. بیرته کرا وګورځ کابل ته. په کابل کې چنن کومي 14 نو شوی دا تقریبا په 13 یو میاش کې 15 امنیتی پیخه د چرامست کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې لامل یو کروشي عسكر وژل شو دوه نور ټپیان شول. د دې نوراندې د کابل پونتون دروازې ته سیر ما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې د لیزه حمله وشو چې لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خونځي زیات شمیر زکونکو چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېر مننه کورودان اکرام الله اکرام چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغه پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوه د چې د میزان په لومړی کې د افغانستان د ولسمشي انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکي یکشنبه لورځی پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کرنلاري او اصول رعایت کړي. دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون لمخې سر له یکشنبه د ولسمشي د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهم دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځړلو ممنونیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنونیت خارجي مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د او اویمې مادې لومړی فقرې پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده له انتخاباتو ته څلوېښت ساعته وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لوري توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار دا ده چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره دغه بحث تعقیب کړي د خپلواکو څخه ګټه واخلي د کاندیدانو په تاسیس باندې نه راځي خپلواک دریځ ولري او په عین حال کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوي او د رسنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادۍ او بیا رغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپیدره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیرغونې چارې نه دي ترسره کړي قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی یو تعمیر چې ټوله اداره په غوړه غونډه ده هسپتال مې نشته دی نسایي ولادي کوم ماشومان پلار کې ځای کېږي زنانه پلار کې ځای کېږي زخمي پلار کې ځای کېږي
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپا دره لپامه غرزولې ده
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپا ده دلته انکشاف مخ وړاندې نوړي انکشافي کارونه نه کوي زما د چپې درې ولسوالۍ وبو تقریبا د 160 متر شارون نه رابېږي دا وطن می وبو وړ نورستان د جنال د کور په کور باندې په باندې باندې سرکې ورسو زمونږ ساريګل سرکوینه د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي دیګل سرک ولسونه په خپل لاسونه جوړي د لندنام سرک د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي
عبدالشکور اکبر زیو دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي
کوم پروژې چې راځي تاسو تر ټولو ولسته بهتره معلومه دا ټول له خلک نه چې چیوازي په کونل کې متغ مرکزی ولسوالۍ چې کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټول پروژې عمل ته تقسیمېږي د چپ لري ولسونه د بیرغونو د کارونو نه د انکشافي کارونو بیخي کلی ډول به برخه دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپه دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي
واقعا د ګلسلک خلک د چپې درې د درې واقعا مستحق دي د دوی حق د خدماتو ته وړاندې کو
د تیر یک شنبه پورز د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسداباد لاره د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي د لارې بندې دو سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیرغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې دا مشکل معجل حل کړی وي مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارونه نه شروع کیږي
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالې ډلې د آبادي او بیا رغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي څو څو ځله یې د غوښتنه له اړوند ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهیدي سي خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ سي.
نوم مې عزرحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغو نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د ښار ولایي ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش همزه پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینی یو د بلندمنزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه هم په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال عصمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تېرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ د سکو مزان ځانګړي لاسته راوړنه درلودله. ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي په دغه برخه کې هغوی پنګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان.
په کندز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معروف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو او دغه راز د معلم سید محمد عسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې او دغه پروژې د کندز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د UNDP، د اغا خان دفتر او د کندز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران او بریتانیا ترمنز د ورستی کړکېچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږد را لیږد له کړکېچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په زمینی ډول ویلی دی چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي بریتانیایي بیړۍ خوشی کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له بریتانیا سره د تیلو د بیړیو تبادله او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوري ریاست پر وپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوي وو چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجه نه غواړي. د ایران ولسمشر همداراز ویلي چې که بریتانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې یې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که بریتانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او بریتانیا ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې د بریتانیا شاهي سمندري قواو د ایران یو تیرونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پېښه د جولای په 14مه وسوه. د جولای په 19مه ایران د بریتانیا یو بیړۍ له درویشت عملیې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د بریتانیا بیړۍ او عملی د ایران په جنوب کې د بندرعباس په سیمه کې ساتل کېږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه یې تیری کړی دی، خو بریتانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بریتانیا له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی تر څو د دغې بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه وتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوري ریاست پر وپاڼه لیکل سوي په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي. هغه همداراز ویلي دي چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکېچ بدلېدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل سوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د خوست ولایت اسماعیلخېلو ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم. هغه پیغام په دې ډول دی چې ولسمشر اشرف غني صاحب د خوست پولیسو ته وعده کړې وه چې زه به تاسو ته برق تېروم. هغه برق وشو، د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزي هم په نصب شوي دي، یعنی کیبل هم په نصب شوي دي. مکمل کار خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت او د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رچې کې پوچري بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. وسلام.
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سرحدي قلمندګۍ باندې کوم پالنې کار کېده د کلیوالو لپاره هېڅ کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپله د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نه شته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې په سره مرسته وکړي او کورنۍ ته ممکنات ورکړي. دولت پورا کیا او شخصن او محصولات دي دا یو د افغانستان نه بلکې نړۍ ته ورسېږي. سلام دې له سپارم نشته.
ستا ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیره د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکوو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ایم 3.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدی شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموشته وی پانی پته ده. خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس ښودلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندې وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. رواني خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. خو مخه تر دې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي تر روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزاد سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې لمانځه دي.
تنها میان کابل نیست، بلکه یک تعداد از ولایتها هم د مسابقات اشتراک میکنن. بار اول نیست، البته بار سوم ما مسابقات مدارک میکنیم. انشاءالله در ردیف کنی بزرگ سالاست، نه در ردیف کنی جوانان.
ښاغلی یورش وایي د سیالیو په پای کې له لومړي تر درېیم مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوې سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګله دېش پر وړاندې خپله څلورمه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تېرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوه یې افغانستان او یوه یې بنګله دېش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپله ګټه تمام کړي. د ویل چې د بنګلادیش په الف لوبډله کې د بنګلادیش نامتو لوبغاړي شامل دي او سرپنځ کې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډلې د دې سیالیو له پیل وړاندې په څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 دانو نور مې واکسین کړی. بیخي به دماغ دی بلو کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنځ، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دوري واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې لا غیس خبرو
مخکې نه کول نه پوهېدو دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم بیا خلک راټول چې دا غوې سی واکسین کړه سلوختې چې پروسه یې مې واکسین مې بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول بیا مې دا 3 واکسین ورته کړې د نور مې نه ورته کړې 3 دانې مې نه دی واکسین کړې نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړې هغه لې چې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري بیخي په دماغ دی بلو کم دی
سر کم بی دماغ دی
نه چه خبر ورته کم دا خبر نمانی بی ازام وام دست یا وام چه پوال نی
سوم را مریضی گی داری سمیدی واکسین کدی
دست دنگر دنگر وچه کلک سی نچاقی گی نستمی گی پس بل را کمی
دست واکسین کدی دین دی
او چه دا واکسین کدی می ندی تلت بیا کلینکان را لو دا واکسین را تا شول چه دا مخومان واکسین کدی بیا کارتون را تا جور که چه دا واکسین کدی دا چه دی دار مرز دی دا واکسین بیا پویس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کو بیا وکړ چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لس میاشتې کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي واکسین مشکو واغځي دا لري ودا کارت ورته پروت
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري دا هر مرزه وایي باج دي څه خبر وایي دا شیر دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وایي دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
دا دی دا پر واکسین کو
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه او دا کړی زموږ کورنۍ زموږ سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پر اساس درترالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو شي نه لیکري ها واکسین وکاو خلک وای واکسین شته پولیو ورکې واکسین ورکې ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي دا څه خلک وای
تخپل څه وای
ډاکټران وای چې شته ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شته نه سر خبره اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه عاشق غږیږي
او کله درته راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي شنه چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي ډاکټر ته وړي واکسین کوي
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تفتی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی ښا چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته نه کیسر
تر اوسه ریڅو واکسینه کړی
15 پیر
15 پیر دې کړی دي د دې شي واکسین وخور
د شیرې د وخت
د افغانستان په بیلا بیلسی مو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هواي خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان لدی لوی نعمت څخه بی برخې شي د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیا مرختیا په